السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو یو بل یو ست خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. دا خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغان نړیوال سازمان وی د اروپایي اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس به افغان کډوال او نور مهاجر ترکیې ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ده. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوه کمپنیو د کابل بانک د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړي دي. نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې ناجیه صاپۍ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه دروروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکارۍ ته چمتو دي. د پاکستان صدر اعظم اعلان وکړ چې یو خپلواک قضایي کمیسون به وګماري سو په پاناما کې په غیر قانوني پنګونو کې د کورنۍ دخالت څېړنه وکړي. او د روسیې خبری اژانسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 دفاعي هوا سیستم استول پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وای له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکارۍ ته تیار دی. هایسم پرون په کابل کې د افغان حکومت د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل او د سولې د ټینګولو لپاره د ملګرو ملتونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو کې همغږي زیاته کړي او منسجم شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر په دې ورسېو کې ولسمولسي جرګې ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې خی د وسلوالو طالبانو حمله لا زیات شي. ناتو پرون په کندهار او نورستان کې د القاعده د تروریستي شبکې د غړیو د شتوالي خبرداري ورکړ. د ناتو د غوس ملاتړ ویان جنرال چارلي کلفلن ویل چې که پر القاعده فشار زیات نشي په افغانستان کې بیا ریښې ټینګول شي. جنرال چارلي کلفلن ویل موږ له دې اندېښنې لرو چې که هغوی له پامه واچول شي او دوامدار فشار ورباندې را نشي هغوی دا توان لري چې ډېر ژر بیا فعال شي. د افغان نړیوال سازمان وای افغانستان لا هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو ښکاره تیری دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي سوری مصدق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د افغان نړیوال سازمان د کډوالو له وضعیت اندېښنه لري. موږ له نړیوالو رهبرانو غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان سوریې او عراق له جګړې تښتي او د باعزت ژوند شرایط ورته برابر کړي. د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر شلمې وروسته یونان ته رسېدلي ترکیې ته واستول شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اعلان وکړ چې یو خپلواک قضایي کمیسون به وګماري سو په پاناما کې په غیر قانوني پنګونو کې د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي. د یکشنبه په ورځ د نړۍ یو شمیر معتبرو رسنیو هغه کاغذونه خپاره کړل چې په پاناما کې له حقوقي شرکت په پټه استل شوی و. په دې کاغذونو کې سرګند شو چې د یو شمیر هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال له لسیزو راهیسې له مالیو د ځان ژغورلو لپاره په پاناما کې کمپنۍ لري. آذربایجانی پوځیانو او د هغو بلتون غوښتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربند اعلان وکړ. د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلې او د آذربایجان دفاع وزارت هم دا خبر تایید کړ. د امریکا د دفاع وزارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اوربند د اعلان هرکلی وکړ. د دغه وزارت ویان مارک تونر په دې اړه وویل
د امریکا متحده ایالات له دواړو خواو د اوربند د تایید هرکلی کوي، که څه هم کمزوري دي خو موږ خوشبیني لرو چې چنګ بسیمور له دواړو خواو سره په خبرو لګیا یو څو هغوی په جدیت د اوربند مراته وهڅوو.
په ناګورنو قرهباغ کې د شنبه په ورځ د ارمنستان او آذربایجان د پوځونو ترمنځ نښتې شوې دي. د روسیې خبری آژانسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 دفې هوا سیستم استول پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو مقام زمیر کابلوف انترفاکس خبری آژانس ته وویل غنه پوهیږي چې دا میزایل به نن استول او که نه خو ایران ته لیږل کیږي. ایران او روسیې په 2001 میلادي کال کې تهران ته اس 300 دفې هوا سیستم د 500 دزګاو د ورکولو موافقه لاسلیک کړې وه، خو په 2010 میلادي کال کې ایران ته د دې وسلو انتقال وروسته له هغې وځنډول شو چې تهران ته د درنو وسلو په ورکولو بندیز ولګېد. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. اوباما غږ وکړ چې په مالیه کې د درغلیو لپاره د غیر قانوني دفترونو او نامشروع شرکتونو د بندولو لپاره باید نړیوالې هڅې زیاتې شي. روانه اونۍ په پاناما کې له یوې حقوقي ادارې د پټو برېښنالیکونو او تجارتي شرکتونو د پټ راجستر میلیونونه کاپي ګانې افشا شوې چې په ټوله نړۍ کې غوغا جوړه کړې. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه وویل
There's always going to be some illicit movement of funds.
په ټول نړۍ کې باید د پیسو دا ډول نامشروع حرکت تل وي، خو موږ باید داسې ونه کړو چې دا کار آسان شي.
ولسمشر اوباما سرګند کړ چې د ټیکس نور کول او ځان خلاصول په امریکا کې هم لیدل کیږي، خو د په وینا ستونزه ده چې دا کار له قانوني لارو کیږي. دا تر دې دمه افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افنړیوال سازمان وایي د اروپای اتحادیه او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغان او نور کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالف ده. د دې موافقې پر اساس هغه کډوال چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته رسیدلي ترکیه ته ستنېږي.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات امنیتی.
د غوڅ ملاتړ قومندانې وایي که القاعده ډلې په دې هیواد کې په مسلسله توګه تر فشار لاندې را نشي نو یا د ډلې به یو ځل بیا په افغانستان کې وده وکړي. د ننګرهار په څلور ولسوالیو کې په سرلنی پوځي عملیات پیل شوي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د مالی وزارت وایي تر اوسه دوو کمپنیو د کابل بانک د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړي دي. د پکتیا په ډېر شمېر ادارو کې ویل کیږي چې د ټوپک په زور ګمارنې روانې دي او دغه راز اوري چې د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ اوسېدونکي په خپله سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار اوري.
په ژوند کې مې څه وایې کنه؟
او خو ډېر کاله مخکې.
په چا؟
په یوې غوا.
په غوا؟
او ولې په تعجب کې شوې؟ ډېره ښایسته او قیمتي غوا وه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. فنړیوال سازمان د اروپای اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. د دې موافقې پر اساس هغه کډوال به چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته رسیدلي ترکیه ته ستنېږي. د ریپورټونو پر اساس یوازې د سه شنبې په ورځ 200 تنه چې لږ تر لږه 200 افغانان هم د یونان له ټاپوګانو ترکیه ته په بیړیو کې واستول شول. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د افینړیوال سازمان وایي چې په یونان او ترکیه کې چې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر روان دی، وضعیت تر دې حده خراب دی چې د بشري حقونو پر قوانینو او د مهاجرت پر نړیوالو اصولو څرګند تیری ګڼل کیږي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو مسؤلې خوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او عراق ته د کډوالو بیرته ستنول د جګړې له سیمې د تښتېدلو انسانانو پر بنیادي حقونو تیری دی.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات
افغانستان د جګړې په حال کې هیواد دی. په افغانستان کې اوس مهال جګړه روانه ده. د طالبانو او نورو افراطي ډلو فعالیت په خپل د اندیشنې وړ خبره ده. په افغانستان کې اوس هر ورځ په 62 تر 15 حمله کیږي او دا ټول د اندیشنې وړ خبرې دي. د افید نړیوال سازمان دی غړی د افغانستان پر حکومت هم نیوکه وکړه چې د مهاجرینو د برخلیک په اړه له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې پر امنیتي ګواښونو بشپړ معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان حکومت په زور له اروپایي هیوادونو او ترکیه د افغان کډوالو لستنولو سره مخالفت څرګند کړ. د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به په کابل کې د ترکیه له سفیر سره د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وکړي چې له اروپا په زور ورستول شوي دي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په زور د کډوالو بیرته ستنول د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره د ژنیو په 1950 کنوانسیون څرګند تیری دی.
موقف دولت افغانستان است که ما علاقه داریم با دولت ترکیه در ارتباط
د افغانستان د دولت دریز داده چې موږ غواړو چې د ترکیه له حکومت سره په دې اړه خبري وکړو. موږ غواړو د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبري وشي چې ترکیه ته بیرته استول سوي څو دا څرګند سي چې هغه بیرته ستنیږي یا په ترکیه کې پاتې کیږي. خو لایو څرګندې موافقه پرته به موږ هیڅکله له اروپایي هیوادونو یا ترکیه د افغانانو له اجباري استلو سره موافقه ونه کړو. د افغان چارواکي هیله څرګنده کړه چې وروستۍ وضعیت به هغو افغانانو ته هم د خطر زنګ وي چې غواړي په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړ سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي چې د ترکیه او اروپایي اتحادیه ترمنځ د موافقې پراساس یوازې هغه خلک بیرته استول کیږي چې د مارچ تر 6 وروسته د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي. په یونان کې د دې ادارې ویان دی لانیا وې دی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لشت لږه 5000 غیر قانوني کډوال لا هم په یونان کې به برخلي کا پات دي. دا ډیره مهمه ده چې دغه کډوال په خپلو حقونو خبر سي. زموږ اداره هر ورځ هغو خلکو ته چې دلته راځي د هغوی د قانوني او حقوقي وضعیت په اړه مشورې ورکوي او معلومات ورکوي څو هغوی با خبره پریکړه وکړي. خو د ملګرو ملتونو د اداره وایي چې دوی د ترکیه د حکومت او د اروپایي اتحادیه ترمنځ په شوې موافقه چې پر اساس یې کډوال ترکیه ته بیرته استول کیږي اغیز نسي کولای.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسو زمونږه غل آزادی رادیو اوري. په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندانۍ وایي ک القاعده ډله په افغانستان کې تر مسلسل فشار لاندې ونیول شي نو کېدای شي چې بیا وده وکړي. دا خبره په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفن د سشنبې پرس خبریالانو ته وکړه. نوموړي همدارنګه هغه رپورټ رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېمه برخه خوره واکمندي. قسیم سولمل او د موضوع تفصیل.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کېږي، خو تر څنګ یې یو شمېر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند د سیشن په پروسه په کابل کې خبر اعلان تو ویل چې القاعده ډله که په دوامدار توګه تر فشار لاندې ونه نیول سي نو یو اربیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. د وی هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دی چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامدار توګه فشار را نوړل سي نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو اربیا راوټو کیږي او د خپل شمیر په تناسب بل لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي کڅه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمیر هم زیات نه دی، خو ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونی اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمیر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا، حقانی د اسلامي دولت ډلې، د خراسان څانګه، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي، تحریک طالبان پاکستان، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلواله ډلې دي چې د شغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. د امریکایي جنرال همدارنګ ویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا 100 هوایي حمله کړي چې زیاتره په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد و، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلی کلیفلند په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده. خدای رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېمه برخه خاورې کنټرول لري.
دی وایي ما په وار وار په رسنیو کې اورېدلي چې د هیواد یو پر درېمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولی سي او ګواښلی سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټرز سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي. خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږدمهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه شي.
دا قسم سولمل پراپور کې مو وریدل چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندانۍ وایي ک القاعده ډله په دې هیواد کې په مسلسل توګه تر فشار لاندې ونیول شي نو کېدای شي دا ډله بیا په دې هیواد کې وده وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د افغانستان د حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د خبرو اترو او اقتصادي مسایلو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسد الله لودین مطبوعات لوستي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې د خبرو پر مختګونه او خندونه او په افغانستان کې د اقتصادي پروژو د فعالیتونو بیا پیل د کابل د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصری دي. اطلاعات روز په یو مطلب کې لیکلي چې افغان جګړه مار ګلبدین حکمتیار له افغان حکومت سره د سولې د خبرو شرایط بدل کړي دي. په مطلب کې د ګلبدین حکمتیار د استازي امین کریم هغو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي حزب اسلامي له دې شرط په شاشه وي چې ټول بهرني ځواکونه د افغانستان ووزي. د مطلب لیکوال ویلي ګلبدین حکمتیار د امریکا په تور لیست کې شامل دی او د لیکوال په باور اغلب ګمان دادی چې نوموړی په پاکستان کې اوسیږي. سرنوشت ورځپاڼه بیا په تحلیلي مطلب کې لیکلي چې جمعیت ګوند او نزار شورا له حزب اسلامي سره د خبرو مخالفت کوي. په مطلب کې د حزب اسلامي د استادو په حواله لیکل شوی هغه کړی له دوی سره د سولې مخالفت کوي چې په افغانستان کې جګړه غواړي او په جګړه کې ګټن غختی دي. د ورځپاڼې په باور ولس اوس د سولې خبرو ته هیلمن شوی او دا څه فکر کوي چې له حزب اسلامي وروسته به له طالبانو سره هم د سولې د خبرو دریڅه پرانستل شي. د مطلب لیکوال ویلي حزب اسلامي په خوا له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو په وتلو ټینګار کاوه خو اوس یې استاذ ویلي دوی په خپل د شرط ټینګار نه کوي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا اقتصادي پرمختګونو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې په بلخ ولایت کې په تیرو څو کلونو کې په سوداګریزه برخه کې د ښځو ونډه زیاته شوې ده. په مطلب کې راغلي چې په تیرو شپږو کلونو کې زرګونه ښځو په بلخ کې د چرګانو فارمونه جوړ کړي او شاوخوا 1.5 میلیونه هګۍ بازار ته وړاندې کړې دي. ویسا ورځپاڼې بیا د اقتصادي مسایلو په اړه د جبل سراج د سیمنټ فابریکې بیا فعالولو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې دغه فابریکا اوس په ورځ کې سلطنه سیمنټ تولیدوي. په مطلب کې راغلي دغه فابریکا د کورنۍ جګړو پر مهال ډیره زیانمنه شوې وه او له شل کال ځان وروسته یې بیرته فعالیت پیل کړی دی. لیکوال ویلي افغانستان په کال کې 6 میلیونه ټنه سیمنټو ته اړتیا لري او داسې هڅې روانې دي چې حکومت او خصوصي سکتور د سیمنټو بیا راټیټ کړي.
دا ننګرهار په څلور ولسوالیو کې په سرلنی پوځي عملیات پیل شوی دی. چارواکي وایي د دې عملیاتو هدف د دولت د وسلوالو مخالفانو ځپل او په سرلی کې د هغوی د فعالیتونو مخنیوی دی. له جلال آباد به شاه محمود شینواری رپورټ برابر کړی دی.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په نامنو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا په سرلنی عملیات پیل شوي. د ولایت وینا توله خوګیاڼی وایي دغه عملیات چې د دوشنبه په ورځ په خوګیاڼو کوټ بټیکوټ او اچین ولسوالیو کې پیل شوي نور نامنو سیمو ته به هم غځیږي.
په سرلنی عملیات چې پلان شوی وو پیل شول او په یوش منور کې به ډیر ژر پیل شي. د دې عملیاتو د ترسره کېدو موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین ځپل دي او همدارز په پسرلنی موسم کې د دوی د شومو کړنو مخنیوي تر سره کول دي. دا عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي تر څو سیمه په بشپړ ډول د مخالفینو څخه پاک شي.
بلخوا د ننګرهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشقیوال وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 15 تنه د ایشان وژل شوي. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې د ځمکنیو ځواکونو سره هوایي ځواک هم ملتیا کوي.
نور لس کسان په دغه کې وژل شوي دي په کوټ ولسوالۍ کې، او دوه بل هوایي بریدونه د چین ولسوالۍ په شاشخیلو او مزدکي په ساحه کې ترسره شوي دي، چې په دغه دواړو بریدونو کې شپږ تنه داعش وژل شوي دي او دومره داعش کې تقریبا د منځه تللي. دغه عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو سره د هوایي حمایه هم موجوده.
د سیمې خلک وایي که څه هم د وروستیو هوایي بریدونو له امله د شینوارو په ساحو کې داعش تر پخوا کمزوره شوی، ولې د هسکې مینې، اچین او نازیان ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې لا هم مرکزونه فعال دي. دوی وایي که چیرې هوایي ځواکونه په یادو ناامنو سیمو کې د داعش او امارت اسلامي ډلو پر ضد د ځمکنیو عملیاتو تر څنګ هوایي بریدونو ته هم دوام ورکړي، دا سیمې به په ډېرې لنډې مودې کې له وسلوالو پاک شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د مالی وزارت وی چې تر اوسه پورې دوه کمپنیو د کابل بانک د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړی دي. د دې وزارت د خزانو رئیس د سه شنبه پورې یو خبري غونډې ته ویل چې نورې کمپنۍ هم کولای شي چې د څلورو میاشتو په لړ کې د شرایطو سره سم د نوي کابل بانک په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې باید د داوطلبو کمپنیو پر شفافیت، د اسنادو په ښه څېړلو او کاري سابقې ټینګار وشي. سبون کاکړ په رپورټ لري.
وروسته تر هغه چې نوی کابل بانک د داوطلبۍ ته وړاندې شو، د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې تر دې دمه دوو کمپنیو چې یوه یې کورنۍ ده او بله یې بهرنۍ ده، د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړي دي. د دغه وزارت د خزانو رئیس محمد اقا کوهستاني د سه شنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل چې نورې کمپنۍ هم کولای شي د څلور میاشت په لړ کې خپل د داوطلبۍ غوښتنلیکونه اړوند ادارې ته وسپاري. دی وایي دوه کمپنۍ دي چې یوه یې کورنۍ ده او بله یې بهرنۍ ده. کورنۍ کمپنۍ د شل میلیون ډالر پر ځای موږ ته 118.4 میلیون ډالر بانکي سټېټمنټ راکړی، او وهمه بهرنی کمپنی مسلم کمرشل ده چه پورا شرایط وړاندې کړی دي.
همو شرایط دارن که جواز شونه دارن.
شغلی کوهستانی ویل کورنی کمپنی ژمنه کړی چې د یو میلیارد ډالر پورې به په نوی کابل بانک کې پانګونه وکړي. نوموړی زیاته کړه چې په دې داوطلبۍ کې به امتیاز هغې کمپنۍ ته ورکول شي چې وکړای شي په نوی کابل بانک کې یو میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د مالی وزارت د معلومات له مخې داوطلبي کمپنۍ باید د نورو شرایطو تر څنګ د زاړه کابل بانک سره هیڅ اړیکې ونه لري، د فعالیت رسمي جواز ولري او 40 میلیون ډالر په خپل بانکي حساب کې ولري. مخکې تر دې هم نوی کابل بانک داوطلبي ته وړاندې شوی وو، خو کومي کمپنۍ یا شخص ټاکل شوی معیار مکمل نه کړای شو. کابل بانک په 2013 میلادي کال کې وروسته تر هغه دیوالي شو چې د دغه بانک سهامدارانو تر 900 میلیون زیات ډالر ترې استلی وو. د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره د کابل بانک دوسیه بیا راپورته شوه چې تر اوسه هم دغه دوسیه نه ده بشپړه شوې، خو حکومت وکړای شول چې د دغه بانک په میلیونونو ډالر بیرته لاسته راوړي او د کابل بانک د سهم لرونکو ملکیتونه کنګل کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو سیف الدین سیهون وایي چې هغه شرکتونه او کمپنۍ چې د نوي کابل بانک د رانیولو هوډ لري باید غوره مالی او تخنیکي اسانتیا ولري.
یک مطالعه عمیق است،
یو جوړه مطالعه او مدارک، یو بشپړ مطالعه له تخنیکي او حقوقي له نظره د توانایي او ظرفیت ضمانت د کمپنۍ سابقه او د کړنې دغه قراردادونه غواړي، او با صلاحیت هیئت د اسنادو د ارزیابۍ او د غرض د رقابت او شفافیت د ګډون او د نورو بنسټونو لپاره د خریداري او سیالي توان ولري.
در برای خریداري
شغلی سیهون وای حکومت باید دې ته پام وکړي چې د کابل بانک زړه سهم لرونکو په جیلی اسنادو د نوي کابل بانک د داوطلبۍ پروسې ته داخل نشي، او یو وار بیا په افغانستان کې د بانکداري هغه ترخه تجربه تکرار نشي. سبا اون کاکړ، ازادي رادیو کابل.
و امریدل چې د افغانستان د مالی وزارت وایي تر اوسه دوه کمپنیو د کابل بانک د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړی دي. د پکتیا په ډیر شمیر ادارو کې ویل کیږي چې د ټوپک په زور ګمارنې روانې دي، او دا خبرې د پکتیا چارواکي هم مني. دا چې څه پیښیږي تفصیلي لسیمې زموږ د همکار داود تپان پر ریپورت کې ورو.
دا پکتیا چارواکی وای دا ولایت وکیلان او بانپوزه کسان غواړي چې په ادارو کې د خپلو کسانو ځای پر ځای کېدو لپاره د ټوپک له زوره استفاده وکړي او په یو شمېر ادارو کې د خپلو ګټو په خاطر خپل کسان په دندو وګماري. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي سهي وویل چې د ډېرو ادارو امتحانونه ډېر وخت په همدې خاطر ځنډیږي چې د وکیلانو او بانپوزه کسانو له لاسوهنې یې خلاص کړي. دی زیاتوي چې په ډېرو ادارو کې وکیلانو او بانپوزه اشخاصو په اداراتو کې له ټوپکه ګټه اخیستې او خپل کسان یې ګمارلي او یا یې هڅه کړې چې ویې ګماري.
اکثرا په اداراتو کې په تقرریو کې دوی مستقیما مداخله کوي، حتی ځینې داسې بیلګې هم خلکو لیدلې دي چې د مصالحه د صلاح په زور هم ځینې کارونه کوي. د ما هیله دا ده چې هر هغه څوک اصلا خو باید په هیڅ عرصه کې څوک ګوتې ونه وایي.
دا د په خبره له مرکزي حکومت هم پرله پسې غوښتنې کړې دي چې اداراتو ته د پارلماني ولایتي شورا وکیلانو او بانفوذ اشخاصو په خوښه کسان ونه لیږي. دا وړتیا او شفافیت پر اساس د ځوانان پر دندو وګماري. دا مرستیال والي دغه خبره چې وکیلان او بانفوذ اشخاص په ادارو کې لاسوهنه کوي د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم منی. وایي وکیلان ځکه په ادارو کې خپل کسان ګماري چې په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې د دوی لپاره کار وکړي.
هغه څوک چې غواړي د دوی خلک مقرر کړي مقصد دا نه چې اصلاحات راشي، یوازې چې د خلکو د خدمت لپاره یو کار وسی. دوی فقط غواړي د ځان په خاطر باندې پارلماني انتخابات روان دي، پارلماني انتخابات پر کار کړی وي. دوی غواړي چې دوی د ادارو کې خپل د خوښې وړ کسان مقرر کړي ترڅو په آینده کې دوی لپاره په انتخاباتو کې کار وکړي، انتخابات کې دوی درغلي وکړي. نور د مسخط نه لري چې دوی به د ولس ته د خدمتو په خاطر باندې کار کړي.
نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د مرکزي حکومت نه پاملرنه د دې باعث شوی چې وکیلان داسې کارونه وکړي او خپل کسان وګماري. په خبره وزیران، والیان او اداري رئیسان د دوی بې ځایه لحاظ کوي چې په پرله پسې ډول داسې کسان په ادارو کې ګمارل کیږي چې وړتیا نه لري. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د پکتیا اکثریت اداراتو کې رئیسان او د بشري منابعو مامورین شکایت کوي چې ډېر وخت د بانفوزه کسانو او وکیلانو له لورې ګواښل شوي او په زور اداراتو کې ناوړه کسان ورته په دندو ګمارلې دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. د نورستان د وایټ وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. دوی وایي د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي او تل د وسلوالو تر ګواښ لاندې دي. دا غوښتنې پرون سه شنبه په یاد ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې مطرح شوې. روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د نورستان د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو څو کالو یې په سیمه کې وسلوال مخالفین حاکم دي او زیات قومي مشران یې دولت سره د اړیکو درلودلو په تور ووژل، خو حکومت تر اوسه د قومي مشرانو د قاتلینو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی. دوی وایي باید په سیمه کې پوځي عملیات ترسره شي څو دوی او په وانت کې پراته افغان ځواکونه د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي.
نوم می شم محمود دی، د وانت ولسوالۍ شګرام د کلی اوسیدونکی یم. د مرکزی حکومت نه موږ دا غوښتنه لرو چې باید توجه وکړي، عملیات دی وشي، ځکه چې طالبانو وجود موجودیت دلته ډېر لري.
مت الله عابد مینم دی او مرکزی دولت نه غوښتنه جدي دا ده چې ورور امنیت کې دی، بدون د امنیت نه راځي، چونکې دلته خلک دی ولسوالۍ نه کلي اطراف دي، هغه ځای چې کوم سړی ساحه کې پروت دی هغه سړی ته باید امنیت توجه وکړي.
د غونډې برخوالو له مرکزي حکومت او له ولایتي چارواکو وغوښتل چې په وان کې دی د رغونې او بیا رغونې کارونه پیل کړي څو خلکو ته پکې روزګار پیدا او ولس ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې شي.
د ترقی او د نور کوم انکشاف پروژو کې باید هغه له خوانم کومه کوشي هیڅ شي له خوانه توازن نه شو تر اوسه پورې انکشاف پروژو ته دوام ورکړي. پورا د غړې او انکشافي پروژې د تطبیق شي شو دا غاندې جوړ شي باید توجه دي بیر سوالې د دولت مرکزی نه وختونه دا چې توجه ول ورکړي.
د وان توسیدون کې وای لدی وړاندې هم څو ځله د پوزي عملیاتو د ترسره کولو او د بیا رغونې د پروژو د پیل کولو غوښتنه کړي، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل دوی هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مشرانو ته د پوځي عملیاتو وړاندیز کړی دی.
زه هم دا تاییدوم چې په ویګل ولسوالۍ کې یو تشویقي عملیات اړتیا شته دی. په دې موضوع کې خلک د خپل تصمیم لري او زموږ غوښتنه ده چې خلک د خپل تصمیم ژر عملي کړي.
هغه وایي په تیرو څو کالو کې په نورستان کې د آبادۍ په برخه کې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی او له مرکزی حکومت غواړي چې د نورستان آبادۍ او بیا رغونې لپاره زیاته بودیجه په واک کې ورکړي.
نورستان کې خو هم چندانې کار نه دی شوی او زما هم غوښتنه دا ده چې د نورستان د انکشاف لپاره د وزارت مالیه لخوا نه زیاته بودیجه په پام کې ونیول شي.
وانت ویګل د نورستان په مرکزی برخه کې د کونړ، ماڼوګي، وټپور او شیګل ولسوالیو سره په گاوند کې پرته ولسوالی ده چې د خلکو په وینا پکې وسلوال مخالفین زیات فعال دي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او لستمی بجې شوې دي. له ناجي صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکارۍ ته چمتو دي. ناټو په کندهار او نورستان کې د القاعده د تروریستي شبکې د غړیو د شتوالي خبرداری ورکړ. د عفو نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو ښکاره تیری دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اعلان وکړ چې یو خپلواک قضایی کمیسون به وګماري سو په پانامه کې په غیر قانوني پنګونو کې د کورنۍ د دخالت سړنه وکړي. آذربایجانی پوځیانو او هغو بلتون غوښتونکو چې ارمنستان یې ملاتړ کوي پرون په ناګورنو قرهباغ کې د اوربند اعلان وکړ. د روسیې خبری آژانسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 دافع هوا سیستم استول پیل کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټاکس یا مالیې له ورکولو تیښته یو نړیواله ستونزه ده.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
قدرمنه دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر والی په دې ورستیو کې پاکي د څښاک اوبه کمی شوې دي.
ساده دي خواته مدرف نسی کولای چې هغه یزوګان کې جوړ کې په اساسي قانوني ډول باندې
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
خوره یې سکي خو اسراف مکوي تر دې پورې چې موږ حتی په اوداسه کولو کې درې کرته مینځل د تکمیل د فرضو کېږي. دې نه چې څوک اخواته یو څوک خپل وضو اندام د مخ لاس څلور پنځه کرته پرې مینځي نو شریعت دې ته اسراف وایي. حتی په اوداسه کې به هم اسراف نه کوي.
نن په همدې اکله غږیږوله ازادي راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، اوبه د ژوند د موجوداتو د ژوند د پایښت لپاره تر ټولو مهم عنصر دی. اوبه د ځمکو د کرلو، د انرژي د تولیدولو او داسې نورو لپاره لومړنۍ اړتیا ګڼل کیږي. که چیرې اوبه نه وي او یا هم له ضرورت نه کمی شي، نو دا ویلی شو چې انساني ژوند پر مخ نشي تللی. تجربه ښودلې چې د اوبو د کمیدلو لاملونه ډیر دي، خو یا ولایت پخپله د خلکو بې پروايي ده چې د اوبو د مصرف په وخت کوي. په اکثره ښاري سیمو کې د اوبو د نلونو شیردانونه خلاص وي یا هم دومره اوبه له نل څخه اخیستل کیږي چې په کار نه وي. د کابل د کارتینا اوسیدونکی ولایت خان په خپل کور کې د اوبو د مصرف پاکله وایي.
اولی چې ده همیشه سهار مینځو، غرمه مینځو، ماښام مینځو او پاش لرو کنه او پای دکو په بوتي موري اچو بیا خون ته بیا ستلو بو اچو ماشومان پکې لام بي کوي کالی مينزي ټول ضرورت په بو باندې چې وو مصرف نه کوو پښه باندې وکړو ته سوچ مون زادس کې مخلصونه مينزي نل خو بخلاصي کنه لوخه کاسه ماسه مينزو او نل خو خلاصي کنه مينزي ادمنه ضروري.
د ګرمو سیمو اوسیدونکو چې اوبو ته ډیر ضرورت هم لري اکثره په مصرف کې اسراف کوي. د ننګرهار اوسیدونکو ملنګ جان وایي چې داسې وخت هم راغلی چې د څښاک اوبه هم ډیرې په سختۍ پیدا کړي.
داسې وخت شوی دی چې په نل کې اوبه هم نه وي راغلي، هغه خو په هفته کې یو ځل راځي که نه، او واټر پمپ خراب شوی دی، او بیا داسې وخت شوی دی چې اوبه هم نه وي پیدا کړي، بیرته راغلي بیا معطل کړی دی، نو تر هغه یو چاره کړې ده پیدا کړي دي یو ځای نه، یعنی دا وجود لري. بلې چې خلک بی پروایی کوي، بیا هم نلونه خلاص پرېږدي، ګل بوټۍ او پشکۍ لارې او پشکۍ مثلا اکثریت کورونه چې دي کانکریټ دی سیمنټ دی، نو په دې په وینځلو کې امتنهار سهار استفاده کوي، حتی خلک خپل د کورونو مخې او پاشي کوي.
یا ولایت چې د څښاک اوبه ډېرې ورسره ضایع کېږي عمیقې څاوې دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې ډېری هغه کسان چې عمیقې څاوې لري اوبه له حد نه ډېرې او بې ځایه مصرفوي.
چې اول دوی راباسي د چای عمیق څخه اوبه راباسي، برق په مصرفوي، بله کې پخوا هغوی نه چې څه آندي بس بلای ډکول یا دغه کول، اوس په دغه ترتیب بس ډېر ورسره دغه دي. صفا اوبه خو هر وخت نه پیدا کېږي، اوس موږ خپله صفا اوبه په پیسو رانیسو چښو یې دغه کوو، نو دا که اوس پر موږ څه کارتي داسې کېدای شي دغه چای عمیقونه زموږ وچسي.
د اوبو کمښت له یوې خوا او ناپاکي له بلې خوا خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل اوسیدونکی امان وایي چې غیر معیاري د بدرفت څاوې دومره ډېرې شوي چې د څښاک اوبه چټلې کړي دي.
دلته څه ده دې خواته بدرفت نشي کولای چې هغه یزوګان کې جوړ کړي په اساسي قانوني ډول باندې، که اقتصاد د خلکو برابر وي خو بیا په اساسي نقطې باندې کار کوي چې هغه میکروب دغه سره وصل نه شي، فاصله یې منځ کې لري یا ښه یې جوړ کړي په قانوني ډول باندې، نو چې اقتصاد یې ضعیفه یې څه وکړي خلک ولس.
د بغلان اوسیدونکی خان شیرین بیا وایي چې د دوی د څښاک اوبو ته بیا د هوټلونو د بدرفت اوبه راځي. هغه وایي چې څو ځله شکایت هم کړی خو چای غږ نه دی اورېدلی.
د خلکو شکایت هم کوي او دسم پې کوي، دغه اوبه د مرضونه پیدا کړي دي، دغه بدرفتونه ټول هغه دي. هاته د سالنګ اوبه سې موږ ته راځي، په دې سالنګ کې تقریبا 500 یا سل هوټلونه جوړ شوي دي. دغه سل هوټلو بدرفتونه ټول په دغه اوبه کې راتویږي، د خنجر اوبه کې راتویږي. چې تاسو ورسئ دا اوس په سترګو وګورئ، دغه هرې تیږې ته ورسئ وګورئ، په دغه هره تیږه باندې دغه کثافت پروت ده. حتی دا د ماشومانو نه دی رقم وزد پمپرونو ته پیدا شوي دي، دغه پمپرونه په سلهاو د اوبو په سر باندې روان دي، کته اوبو ته راخطا کوي نروته. دغه نه څوک نشته چې ورته وویل ته خو مسلمان دغه ویل دغه کته د خلکو بچکي کالمې دي، که موټر جوړ کړی ده که موټر د مځکې په سر باندې ده ذخیره نه لري، مستقیما روان دي کته نه ته راغورځي.
په کلیوالو سیمو کې بیا څاروي د څښاک اوبه ناپاکوي، هماغه ناپاکه اوبه بیا د مجبوریت له مخې کلیوال څښي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد جان وایي چې ځینې وخت خو خلک له هغو اوبو نه هم کار اخلي. حکومت کې چې ځوانان لامبي
ګل په مخ سیالته میخي غوي زناور خره سپی په دې درونټې ډنډ کې مالی دلی دي چې پراتی، او دا وبو مغه شکایت ورزی او د انګرار خار ټول خلک په دې نیر کې لامبي، ماشومان ځوانان صابونونه کې استعمالي کالیب کې مینځي، او بیا دا وبو کته زم د شینوار او ممندري بي سود ولسوالي په دې ساحو کې دینه خلک استفاده کوي. که یو کیلومتر دو کیلومتر لری جاي ته میلاړ سی غسیهي بر واخلی کوینه پاک ریزنه، دا به دی دوی د اولادونو لپاره، دی دوی د صحت لپاره به دا ډیره په ګټي. دا خلک به دغه سیوبونه استفاده ونه کی.
هغه کسان چې رمال یو ځای څخه بل ځای ته بیایي کله ناکله په لاره کې څاروي په اوبو کې اور نه غرقیږي، مړ کیږي او بیا د یغو غوښې خرابیږي. په دې اکله تورګل کوچای وایي چې
مال مې ملتان نه رابار که په تورخم باندې دا میږې تږې شوې ګرمي وه، دا چې په اوبو باندې ورولوېدې دوه پکې ورلا وشوې نورې مې ته راتاو کړې رانه غرقې کړې. نور دا کاغذونه او کثافات وار چې شی پکې پراته وه شنې وبړې کې یو اوبو هغه وبړې نیولې وې له خپله دا رقم وبه چې کومه خدای راسیله کړه مالګه دې څهکې اچولې چې دا رقم تروي دي چې کلو نه څه وکړم چاره نشته بله کالی پې پرېمینځو لرې د له مخې یو وزه مې اخیستې ده هغې ته یې ورکوم خپله یې چکوم چای ته کوم خو تروي دي لکه مالګه دې څهکې اچولې اندې سر دا کاسه سوځي.
په خپرونه کې د څښاک د اوبو د چټلېدلو یا ولایت د بدرفت څاوې وښودل شوې. موږ د کابل ښاروالۍ د تنظیف د ریاست له مرستیال محمد رفیع سعیدي نه پوښتلي چې ولې ښاروالۍ د غیر معیاري بدرفت څاوو د جوړولو مخه نه نیسي.
هغه کسان چې نوي کورونه عمروي کابل د ښاروالۍ لخوا څخه ورته دو ته ډېر جدي کنټرول لاندې دي، تنظیف د مدیرانو او د پرسنل لخوا څخه کنټرول شوي دي، حتی موږ هوټل پمپونه نیولي دي چې بلند منزلونه چې جوړ شوي وي که څه دولتي دي څه شخصي دو د شپې لخوا څخه خپل بدرفه پایپونه په هوټل پمپ له طریقه څخه راباسي سرکوب په ویالو کې خوشی کوي. څو دانیم په وسره ګر کړی دي، پر ریاست او ادبي او قضایي سرندولۍ ته مکتوبونه ور کړی دي.
د اوبو او برښنا وزارت مسول کسان هم د اوبو ناپاکه کېدلو او کمیدلو ته اندېښمن دي. د یاد شوي وزارت تخنیکی مشاور ویسل رحمان هم غیر معیاري د بدرفت څاوي او د اوبو بې ځای مصرف د اوبو د چټلیدلو او کمیدلو لاملونه بولي.
سیپټیک چایانه پاغه معیاري انجینري شکل نه دي جوړ شوی دي. په دغه خاطر اکثریت هغه فاضله اوبه یا هغه ناپاکې اوبه په مځکې جذبېږي او دا د مځکې لاندې اوبو ته رسېږي چې دا خپله کیفیت د اوبو کښته وړي. مثلا په یو کور کې که داسې وګورئ یو څا دی په بغل کې سیپټیک چای دی دا اوبه نفوس بیا بېرته دوی د استفادې لپاره وړي مخکې ته دي چې دا فلټر شي دا خپله صحت ته ډېر لوی خطر دی. په افغانستان کې موږ محدودیت لرو په اوبو کې او خلک په ډېره اندازه اوبه استفاده کوي چې ضایات یې تر هغه ضرورت زیات دي. نو په دې لحاظ کې باید د هر کورنۍ د هر غړي او هر څوک چې په دې ښار کې ژوند کې دی مسؤلیت دی چې اوبه خپل د ضرورت په اساس باندې استفاده شي. هم چنان هغه ادارات چې مسؤلیت دي زیرزمینی چې یو موږ وزارت یو او ښاروالیګان دي دوی دا مسؤلیت لري چې پر خلکو باندې دغه قوانین او مقررې چې جوړ شوي دي باید تطبیق شي چې هغه غیر معیاري سانان د دې پاسه پرینرژي چې وکیندل شي تجارتي ښارګوټونه چې جوړ شوي دي هغه اوبه باید دغه پالیسي او مقررې په اساس استفاده شي. په درېیم مرحله کې هر کورنۍ او هر شخص دا مسؤلیت لري خپل د وطن د پاکي او خپل د وطن د طبي منابعو څخه اوبه یو د اصلي منابع څخه دي هغه په ښه شکل وساتي د ضرورت په اندازه استفاده وکړي.
د اوبو د نویو بندونو د جوړولو په اړه ویسل رحمان وایي
اوبو برښنا وزارت بعد 2001 کال نه چې نوې حکومت جوړ شو تقریبا دوی پلان ونیوي چې په افغانستان کې باید بندونه برته مطالعات شروع سي ډیزاین شروع سي او ساختمان شروع سي. تقریبا دوی وسه کولای چې تر 2003 ابتدایي مطالعات ختم کړي چې په هغه کې موږ کولای شو چې یو ویش بند په ټول افغانستان کې وو. اول په کې د کوکچی او د اولیا او سفید الله باندې وو د کونر پر بند باندې څو آپشنونه وو د کابل پر روډ باندې ډېر اته آپشنه مطالعه شو د سلما بند په 2003 کې ساختماني کار شروع شو د شاتوت د بند مطالعه شروع شو او داسې ډېر نور او د نیو حکومت پر اتاک سره چې ډېر لوی وسی پلان د بندو د مطالعات او جوړونې په بخش کې ونیول شو نوې بند د اوس مستر پلان لرنیول چې شپږ بند د اوس کته سي وګوري په تدارکاتو مرحله کې دي چې په مختلف ولایت کې د شمال دي څلور پروژې نور دي چې په حوزه جنوب غرب کې دي چې په قندار او په هلمند روزګان کې دي چې دا تفصیلی ډیزاین کیږي او همدغه سي 15 پروژې نور هم دي چې ان شاء الله په دغه هفته کې دا اعلان تزي د مطالعات لپاره د ادم په ټول مرکزی افغانستان کې شمالي کې جنوبي منطقه
په قران کریم کې هم دی وبو ارزښت روښانه شوی دی او ډیر مصرفي چې اسراف دی من شوی دی. محمد زمان چې په دینی برخه کې معلومات لري په دی اړه وایي
کلو وشربو ولا تصرفو خوره یې سکي خو اسراف مکوي. اسراف په دین کې زموږ بند. اسراف څه تویل کیږي؟ اسراف دې تویل کیږي چې هر هغه شی چې د ضرورت نه زستا اضافه ای په درد تنخوري د هغه استعمال په شریعت کې بند تر دې پورې چې مونږه حتی پاو داسه کولو کې شریعت ورته درې کړه تاغه تین کړه وینځل چې دا درې کرته وینځل د تکمیل د فرضو کیږي. دینه چې څوک اخواته یو څوک خپل وضو اندام د مخ لاس سلور پنځه کرته پریمینځي نو شریعت دې ته اسراف وایي. حتی په اوداسه کې به هم اسراف نه کوي. خدای جل شانه وایي چې ما ټول ژوند د اوبو نه جوړ کړی ده وجعل کل شی حی من الماء نو بنان چې دا اوبه ډیر مهم شی دی دا باید بې ځای استعمال نسی په داسې استعمال نسی چې نورو ته ضرر رسیږي. کته په فکر کړی په دې کورونو کې وګوري یو کور د بمبای چالان کړی دا یو کور د پیپی چالان کړی ټوله قصه ته متضرر ده موټر ته متضرر دي تیرېدونکو ته متضرر دي لارې ترا کوشش کړی یو بل زیات د اوبو ته ضرر رسولې ده دغه کم چې سیپټیک ساګانی دي دوه زیات صحت ته تاوان رسولې باید دین مخنیوي وسی. دا قوي اسراف ده ځکه اسراف درسه ټول وبې ککړی کړی دي چوبه ککړی څه صحت ککړ څه صحت ککړ څه انسانان خواده نسی کولای نو ډیر مهمه ده چې پوبه کې اسراف نسی.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا
خوگواری دون کو سلام لنوروز روز تا دیده قان خوارو رزم مول منزل شو او ده مکتب خوار زنگم موحل شو خوچی دیختیا خبره چی نو په هیواد که لده قان او مکتب نه خوار بل هی شایم نسته نه ده قان خوار په نس مورده او نه هم مکتب خوار تا چاده توت قدری اهمیت ور کرده ده امدای لدای چې له جمهور رئیس تر چپراسی ټول خوارزار دي او بل ته احتیاج د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراورو چې اوریدونکو را لېږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي.
لیکونه را واخلم.
او را واخله
فیلسوف صاحب، یوه پوښتنه درنه وکړم.
اوکه
په ژوند کې مین سوی یې که نه؟
او خو ډېر کاله مخکې.
په چا؟
په یوې غوا.
په غوا؟
او ولې په تعجب کې شوې؟ ډېره ښایسته او قیمتي غوا وه، خوای ویښته، اوږده لکۍ، واړه نیغ نیغ کرونه او یوه غیږ غولانځ.
نو په غوا د څه لپاره مین شوې؟
د شیدو لپاره. ما ویل ښې شیدې به کوي. د ذات لپاره. ما ویل ښه ښایسته خوسیان او خوسیانې به راته وزیږوي او ښې پیسې به شي راته.
ښه د دې لپاره.
او که تا هم لیدلې وه نو په مینې دې دومره ښایسته وه.
فیلسوف صاحب، زه ترې وېرېږم.
ولې؟ کوم وخت یې وهلې؟
نه، هسې له قوارې وېرېږم.
اخخه، نو لیک ولوله.
فیلسوف صاحب، دغه لیک زموږ اورېدونکي له اشخیلو نه رالېږلی دی او داسې لیکلي.
اخا، څه یې لیکلي؟
هغه وایي چې نوم یې ډی آر دی او په ټی پي باندې مین یم. ټی پي د ما د ترور لور ده.
اخا.
او ډی آر وایي چې هر وخت به د ټی پي لپاره د ترور کور ته وتلم او د ټی پي د دننه به مې کول او بیا مې ټی پي ته د خپل زړه حال ووایه چې در باندې مین یم. ټی پي ډېره خوشحاله سوه او راته ویې ویله چې زه هم مینه درسره لرم. په دې ډول به مو هر وخت یو بل ته د زړه رازونه ویل او خوشحاله ژوند مو درلود. خو یو ناڅاپه د موږ له مینې د ټی پي ورور وای خبر سو او زه یې کور ته له ورتلو منع کړم.
اخا، جالبه کیسه ده، وایه.
و فیلسوف صاحب.
اخا، نو بیا څه وشول؟
فیلسوف صاحب، ډی آر وایي چې له هغه وروسته د هغوی د ګاونډي زید کور ته ورتلم او د زیدوی د کور د دیوالونو له سوري نه به مې د ټی پي ته دننه کول. زید مې ملګری و او د دواړو رازونه هم سره شریک وه. خو بدبختي دا وه چې څه وخت وروسته د زید مور اف راباندې پوه سوه او زه یې کور ته له ورتلو نه منع کړم او ویل یې چې تاسې موږ خپل ګاونډۍ ته شرموي. له هغه وروسته مې ماما ډبلیو این د ټی پي د ریبارۍ لپاره هغوی کور ته ورولېږه. خو د ټی پي ورور وای انکار وکړ او ویل یې چې هېڅکله هم خپله خور دته نه ورکوم. اوس تاسې مشوره راکړئ چې ټی پي ووژنم که وای او که خپل ځان.
ټی پي ګولا، داسې کار وکړه.
فیلسوف صاحب، ټی پي نه، ډی آر.
هو بخا، سر مې ګنګ شو. موږ فیلسوفان چې په هر څه کې ډېر غور وکړو نو بیا سر بداله شو او هر څه مو چې له خولې ووتل وځي. څوک دې نه رانه خفه کېږي؟
نه فیلسوف صاحب، نه درنه خفه کېږي. اوس خو خلک هم ځان ته شکنځل هم کوي، څوک یې په کیسه کې نه کېږي.
خیر یو سې، نو ډی پي ګولا، ما ځان وژنه، ما ټی پي وژنه او نه هم وای. لاړ شه په کومه بله سی ای او یا هم جی باندې مین شه. په دنیا کې خو یوازې همدا ټی پي نه ده، سی پي هم شته، ای جی هم شته او کیو این هم شته. اسانه لاره یې دا ده چې په کوم واده کې له کوم سوري نه د ښځو سالون ته ور وګوره، په ډېرو به مین شي. ځکه په واده کې له هر انجنۍ نه کترینا او مدوبالا جوړه شوې وي، په اسانه سړی پې مینېږي.
فیلسوف صاحب، دغه بل لیک هم د کوم مین دی، را واخلم.
ته خو یې ولوله چې په ده څه شوي دي.
دغه بل لیک نون نون واوره لېږلی دی او وایي چې 38 کلنه یم.
یعنی چې نجلۍ ده؟
هو، هغه لیکې چې په دال دال کاپ باندې مینه یم او هېڅ مې زړه نه ورڅه صبرېږي. او له نیکه مرغه چې ډېر ژر مې د دال دال کاپ توجه ځان ته راواړوله او راباندې مین مې کړ. خو زموږ ګاونډۍ ټویرې هم په دال دال کاپ باندې مینه ده او د دې بدبختي عمر د 10 کلونو دی، نو ځکه یې ژر د دال دال کاپ پاملرنه خپلې خوا ته واړوله. اوس څه وکړم چې د دال دال کاپ زړه راسته راوړم؟
دا هم هماغه د ډی آر کیسه ده. هلته د نجلۍ ورور منځته شو او دلته بل نجلۍ. نه پوهېږم چې سړی څه ورته ووایي. که ورته ووایم چې زړه دې صبر کا، نو دا خو به یې مور هم ورته ویلي وي. او که ورته ووایم چې توی ریته کوم بل ښایسته هلک پیدا کړه چې پاملرنه یې ځان ته واړوي، نو دا به هم ګرانه وي.
نو څه وکړې؟
فیسبوک ته دې شي، خامخا به یې کوم حل راوباسي. اوس خو د هر څه حل په فیسبوک کې پیدا کیږي. موږ فیلسوفان څوک د شلغمو په تول هم نه اخلي، هسې هم خپلې خولې شرمولي وي.
زر کې په وخت به مو ډېر شرطونه اوریدلی وي، خو دغه ډول به مو لا نه وي اوریدلی او لیدلی. پام وکړئ،
مو خو د دوستۍ د پاره راغلی یو.
پوه نه شوم،
ستا د لور د غوښتلو د پاره؟
چا ته یې غواړې؟
زوی ته مې، لونګ ته.
زوی دې زده کړې کړي دي؟
ډېرې ښې زده کړې کړي دي.
څه شی ویلې دي؟
د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځی خلاص کړی دی.
ډېر ښه، کاشکې ته ویلی وای. ډاکټران هېڅکله هم نه بېکاره کېږي.
دغه هم وایه وروره، هغه بل زوی مې ته ویلی دی، اوس په یوه درملتون کې له درملتون والا سره درمل خرڅوي.
ښه نو، هغه چې حقوق ویلی دي کوم ښوونځی ویلی دی؟
د غازي له لیسې فارغ شوی دی.
ګوره، که خفه کېږې نه، نو زه مې لور هغه چا ته ورکوم چې خصوصي ښوونځی لوستی وي. په دغه دولتي ښوونځی کې نه درسونه شته او نه هم روزنه او نظم.
دا ته څه وایې؟ زوی مې له غازي لیسې اول نمره خلاص شوی دی. کوم نالایق هلک نه دی وروره؟
د دولتي ښوونځی د اول نمره او د خصوصي ښوونځی د اخر نمره سویه سره برابره ده. ما پسې ګرځه.
نو اوس یې دا بهانه راته ونیوله؟
بهانه نه ده، همدا شرط دی.
دا ډول شرط خو مې اوس ولیده، باور وکړه چې حیران دې کړم. حیران
حیرانېږم، ما مې په لور ډېر زحمت ایستلی دی، ډېر زده کړې مې پې کړې دي، ډېر کارونه مې پې زده کړې دي.
ګوره وروره، که دې خیاطي ور زده کړې وي نو موږ همیشه جامې په خیاط ګنډو او د کور خیاط ته هېڅ اړتیا نشته. او که دې اشپزي ور ښودلې وي نو هم ډېره مهمه خبره نه ده. او زیاتره خلک یو وخت ډوډۍ په رستورانت کې خوري.
یوازې اشپزي او خیاطي مې نه ده ور زده کړې، رسامه ده، خطاطه ده، د کمپیوټر او موبایل تخنیک زده کړی دی. په جامو چورمې ماتولی شي، د کور مختلف ډولونه پردې جوړولی شي، د نجارۍ، ولډنګ کارۍ، د برق د لیندوانۍ، نلدوانۍ او رنګمالۍ ښه سمه استاده ده.
نو دونه کارونه دې څه ته پېز زده کول؟
د دې لپاره چې اوس زیاتره مېړونه یا خپله لټ او بېکاره دي او یا هم کار نه ورته پیدا کېږي. نو چې ښځه هم د همدغوندې وي نو بیا خو به دواړه لو لږې مړه سي. له همدې لپاره مې مختلف کسبونه او کارونه پې زده کړل چې هم خپله کار وکړي او هم خپل بېکاره خاوند ورسره په کار واچوي.
دا خو په خدای چې صحه طلا ده چې هر څنګه وي باید خپله یې کړم.
څنګه په چورت کې لاړې؟
د لور کارونو ته دې چورت یې وړم وروره. نامې خدا ډېره کاریګره نجلۍ ده.
هو، خدای دې راته ژوندۍ او روغه لري.
نو چې داسې ده بیا مې ډاکټر زوی ته راکړه. هغه اکسفورد سیستم خصوصي ښوونځی خلاص کړی او اول نمره ترې وتلی دی.
ډېر ښه، کوم پوهنتون یې ویلی دی؟
د تیارو ډیوه خصوصي پوهنتون مالجوي طب پوهنځی ویلی دی.
نو همدا سبب دی چې له دوا والا سره دوا خرڅوي.
پوه نه شوم.
د خصوصي پوهنتونونو هلکان که لایقه هم دي، حکومت تعلیمي اسناد نه مني او کارم نه ورکوي. نو ځکه خواران له ډاکټرۍ، انجینرۍ او ماسترۍ سره سره بیا مزدوري کوي.
ته رښتیا وایي، خو خدای مهربانه دی وروره چې یو وخت هغه مشکلات عمل شي.
او بیا به هغه وخت د ما لور زړه شوی وي، خفه کېږو به نه سره. زه مې لور هغه چا ته نه ورکوم چې مکتبې دولتي او پوهنتون یې خصوصي لوستی وي. بس
زه مې هم زوی ته نجاره نه کوم او نه هم نلدوانه، لیندوانه، رنګماله. سم د کوی نور الماز دې ترې جوړ کړې، خوار چې په دا پڅه خوله.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپیلغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او حیا مرادی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، اویا، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
شنو خالونو
راو گودر لوت شو پکابل هم پی خبر لوت شو دیر زلگرو سلو نیخ شو کنا دخا پیرو ده وطن غل لوت شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتوجه دورنا اپ دشمن پورشا ساتوجه دورنا اپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتوجه دورنا اپ دشمن پورشا ساتوجه دورنا اپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
جوړوم ستا په کوسا کوسا دشتونو کې وا رنگ رڼا جوړوم تمې وجه تمې جامې تمې ګریوان.